درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مسه اجمل اند هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو د دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. مسکو نن د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل له خبرونو کوم. د ناټو د دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. په داسې حال کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو پایلو د اعلان په تمه دي. امریکا او متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ په دې برخه کې پر زغم ټینګار کړی دی. او په پاکستان کې د بشري حقونو مخکښ فعال ګلالۍ اسماعیل چې دا مهال په امریکا کې په تبعید کې اوسیږي وایي پلار یې ناپېژاند وسلوالو د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د سترې محکمې د ودانۍ له مخې پټولی دی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د هغې غونډې کوربه دی چې په کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښتم بحث وشي. ټاکل شوی چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون وکړي. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي. ارګ پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی به باکو کې له اذربایجاني چارواکو سره هم کتنې ولري. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپیلو هیوادونو د مشرانو دا غونډه سبا هم دوام کوي. دا ناپیلو یا غیر منسلکو هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا 60 کاله مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړه شوه. د دې ټولنې هدف په عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. په داسې حال کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو د اعلان په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پنجشنبې په ورځ په دې برخه کې پر زغم ټینګار وکړ. د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس کابل ته له سفر وروسته ویلي هغه خوشحاله ده چې ټولو مخکښو کاندیدانو د انتخاباتو د پایلو منلو ته ژمنتیا څرګنده کړي. د فرانسې خبري اژانس د الیس ویلس له خولې وایي د رایو د شمیرلو د شفافې او باوري پروسې پر اړتیا او پر دې چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونه له کوم فشار او لاسوهنې پرته د دې پروسې مشري وکړي ټینګار کړی دی. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډ ته په اشاره زیاته کړې. دا مهال په نتایجو کې دقت تر سرعت ډیر مهم دی. د الیس ویلس په وینا ټول کاندیدان هڅولي چې زغم وخي او د انتخاباتو د نتایجو رسمي اعلان ته انتظار وباسي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج د تلې د میاشتې په 20 نیټه اعلان شوي وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په چارو کې رامنځته شوی ځنډ او په سیستم کې د شاملو شوو رایو د سپیناوي لپاره د زیات وخت اړتیا د دې سبب شوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وسنلی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د انتخاباتو کمیسون به کله د تلې د 6 نیټې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د غور چارواکو تایید کړی چې د فیروزکو خار په لویدیز کې د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکوونکو په موټر حمله کې د دې ادارې یو خزینه کارکوونکی وژل شوی او یو بل ټپي ده. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوی. خغلی خطیبی وایي دا دواړه خزینه دي او د دې موسسې کارکوونکي دي. هغوی په سیمه کې روغتیایي خدمتونه کول، خلکو ته یې زده کړه ورکوله چې څرنګه خپل ماشومان له ناروغیو وساتي. د غور چارواکو ویلي چې حمله وسلوالو طالبانو کړي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د بشري حقوقو مخکخه فعاله ګلالی اسماعیل چې دا محل په امریکا کې په تبعید کې ژوند کوي وایي پلار یې ناپیژاند وسلوالو د پنجشنبې په ورځ په پیښور کې د سترې محکمې د ودانۍ له مخې تښتولی دی. ګلالی اسماعیل خپله هم وروسته له هغې له پاکستان نه متحده ایالاتو ته وتښتېده چې پاکستاني چارواکو یې پرله پسې د نیولو هڅې کولې. د بشري حقوقو د فعالیې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړي ازادي راډیو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پلار یې محمد اسماعیل په پیښور کې محکمې ته له حاضرېدو وروسته کور ته ستنېده چې د ملیشو یونیفورم لرونکو ناڅرګنده کسانو تښتولی او دوی یې په برخلیک نه دي خبر. د نوموړي مدافع وکیل سبحان الدین خټک ازادي راډیو ته ویلي د پوهنتون استاد محمد اسماعیل د محکمې د دروازې له مخې وتښتول شو. د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مشر په دې اړه د تبصرې لپاره ونه موندل شو، خو د ایالتي حکومت ویان شوکت یوسفزي بیا مخکې له دې چې خپل ټلیفون بند کړي په دې موضوع یې له تبصرې ډډه وکړه. محمد اسماعیل او میرمنې د ترهګرۍ د مالي تمویل په تورونو محکمې ته غوښتل شوي وو. دوی پرله پسې دا تورونه رد کړي او پولیس او استخباراتي ادارې ملامته کړي چې د دوی د لور ګلالۍ اسماعیل د بشري فعالیتونو له کبله یې پر کورنۍ فشار راوړي او د ځورولو هڅه یې کوي. په پاکستان کې ډېر کله هغه کسان چې په دې هېواد کې په چارو کې د پوځ د واک او مداخلې د کمولو غږ پورته کوي په جبري توګه نادرکه کېږي چې د فعالانو په وینا د استخباراتي ادارو لخوا تښتول کېږي. پنټاګون وایي د سوریې په شمال ختیځ کې به د امریکا پوځي حضور پیاوړی کړي څو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مخه ونیسي چې د تیلو دا بډای سیمې بیا لاندې نه کړي. د پنجشنبې په ورځ دا پریکړه له هغه څو ورځې وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له هغه سیمو چې له ترکیې سره پر پوله پرتې دي د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. د اقدام ترکیې ته اجازه ورکړه چې په سیمه کې د انقرې په وینا د خوندي ژوند رامنځته کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د متحد ځواک کوردی جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سوریې په دې سرحدي سیمه کې چې مخکې د امریکایي سرتیرو او کوردی جنگیالیو په واک کې وه اوس ترکیه او روسي ځواکونه ګزمې کوي. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نه اوریدل، دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وسم مخکې له دینه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو چې یو کلتوري ادبي او فرهنګي مجله ده څو ریپورټونه راخلو. لومړی بروکسل ته ځو. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. د افغانستان د مسلو په اړه بحث د ناتو د قاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کیږي. په بروکسل کې د ازادي راډیو همکار مصطفی صدیقی په دې اړه یو ریپورت چمتو کړی دی چې مهم ټکي به یې زه درته وړاندې کوم. ناتو وایي په افغانستان کې به خپل هغه ماموریت ته چې د افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده دوام ورکړي. د قاتل ملاتړ په نوم د ماموریت د 2015 کال په جنوري میاشت کې پیل شوی. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل:
The best thing we can do to create the conditions for a negotiated
موک پر دې قوي باور لرو چې د خبرو په وسیله د هواري دی ویلارې چارې د مندلو غوړه لار ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو څو طالبان پوښي چې باید خبرو اترو ته کینی او نوې جوړجاړي وکړي. د اصول د بهیر څخه د ملاتړ ترڅنګ به د ناتو دفاع وزیران او شریکان د خپل غونډې په دویم ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او تمویل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. تمکیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد هم په دې غونډه کې برخه واخلي. ناتو ویلي چې افغان ځواکونه به تر 2040 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات برابروي. د امریکا د دفاع وزیر مارکس فرهم د بروکسل د غونډې له ګډونوالو څخه دی. نوموړي د غلطه د پنجشنبې په ورځ خبري اعلانو ته وویل: اسپر وایي په افغانستان کې به د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت بدلون ونه مومي. دا دې ماموریت هدف دا دی چې نه یوازې امریکا بلکې زموږ ټول شریکان چې هلته حضور لري ډاډمن شي چې افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو پر پټنځای نه بدلیږي. اسپر د یکشنبې په ورځ کابل کې نوموړي هلته وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې توافق هم ترلاسه شي، خو په دې اړه چې دا هدف به کله ترلاسه کیږي نه د امریکا د دفاع وزیر او نه هم د ناټو عمومي منشي څه ویلي دي. طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. آیا اوس به دا وسلواله ډله د ناټو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تازه غوښتنو ته هو ځواب ورکړي؟ افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکی سمی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان لا هم د بریالیتوب د ترلاسه کولو په فکر کې دي.
ولهغه نظم فکر میکند کې
خاغلی سوبزیا وایي هغوی اوس هم فکر کوي چې یو ځواک دی او کولی شي تر کلونو پورې وجنګېږي. ښایي په دې فکر وي چې که سوله هم راځي باید د دوی په شرایطو راشي، او که سوله هم نه راځي کولی شي د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف جګړې ته دوام ورکړي. خو هغه څه چې مهم او خواشینوونکي دي دا دي چې د افغانستان خلک او ولس د جنګ د دوام له کبله تر ټولو ډېر زیان ویني او درنه بیه یې پرې کوي. ولسی وګړو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله زیان او کړاو ګاللی. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له 2.5 زرو زیات ملکیان وژل شوي او تر 5.5 زرو زیات نور جګړو کې ټپیان شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي استازي تدامي چې محمود ویلي چې د ولسي وګړو د مرګ ژوبل زیاتېدل څرګندوي چې په دې هېواد کې د خبرو له لارې د سولې ټینګښت مهم دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. که په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیران د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او تمویل خبرې کوي، مسکو بیا نن د یوې داسې څلور اړخیزې غونډې کوربتوب کوي چې پکې به د افغانستان د سولې په بهیر او همدارنګه سولې ته د رسیدو پر لارو چارو بحث وشي. په دې غونډه کې د چین، روسیې، امریکا او پاکستان استازي برخه اخلي. دا نه ده څرګنده چې افغان حکومت دې غونډې ته وربلل شوی کنه، خو حکومتي چارواکو ویلي په غونډه خبر دي، ګډون پکې نه کوي او پایلو ته یې خوشبینه دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 3 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي و چې دا غونډه یوه مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پیل لار وموندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې د افغانستان او د آسیا د لویدیځ لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه په ورځ په یو ویان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیزاد د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنګټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي و چې خلیزاد په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې د ټولو خواوو پر ګډو ګټو وژغیږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیګا ازادي راډیو ته وویل موږ هغه هڅې چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسی د افغانستان په خیر ګڼو. په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14 په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. د روسیې خبري اژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوي په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یو خپلواک سرچینې هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی و. هغوی پر دې هم ژغیدلی ول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروری دی. زلمی خلیزاد د دوشنبه پروس په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشیانو د غړو هیوادونو له استازو سره د دې په ټپه درېدلې بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د اکتوبر په 3 خبریالانو ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ناتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په وروستیو 3 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد نه هواره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل، خو د لیدونو او کتنو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشته ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9 د طالبانو سره خبرې لغوه کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکې اونۍ په چین کې هم د یوې غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3 د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ملاتړ وکړ او ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړي چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یوه پلاوي ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرر ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکته پرته نشي راتلای.
Moi, le jungle, c'est mes balles ici. په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوان دي کوم چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
سمغه ګل ازادي رادیو ناوړي دوستانو دی ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي ته مخم ترو بجو پوري په منځني صفه 12 شپګنوي او د افغانستان په غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي دا ورځې په جریان کې مونږ بیلابیل خبری تفریحي او همدارنګ څېړنیز پروګرامونه لرو چې تاسو پکې بحثونه اوریدل شي پر روانو حالاتو باندې همدارنګ داسې خبرونه لرو چې د کورنۍ لپاره دی خو وس د دې سات لپاره ادبي کلتوري او فرهنګي مجله چمتو ده
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری یو ځل بیا د آزادی رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو د نندارتون په اړه راپور برابر کړی
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه څه نوینه چې د شودو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه څه ویني بیا
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل خکولي سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج خلو
کمیت جواب ویل شي نو خدای دې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر
په فنکار برخه کې ل نواب ریحان سره د هغه په فن خبري کوو
وم خوشاله ژوند می خادو د چا یاد او د زکور می پی آبادو د چا یاد ګونګسه او تور شپه
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیطانی واوري
پرون ما زیګر چې خواړه پخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري سالغېګینا په خپل غې کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه لار دې پرې خو لار دې راکړه تانوز ما د مرګ سلا کړه ما چې لیلا کړه تا بلا کړه
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د غنو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیري لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي دا ځوانان حق لري چې وویریږي ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي او له بل پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي زه څه لیکم ولی لیکم د چاله پاره لیکم د دغو او د تورته نور پښتنو له جواب ورسره خا یو کوچنی لارو مومي خو دا هم باید په یاد وساتي چې د نورو با تجربه لیکوال غوند نه ده او نه هم تری ټولنه هغه ولته مکوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي که خوشحال خان خټک د دوم رازیات او اثار او سختن او یو منل لیکوال او شاعر ده هغه به هم یو وخت کم تجربه وو لهغه سره به هم په زړه او ذهن کې لیکه ډارو خدا چې ډار یې لمنځه وړو او لیکي وکړ د پښتو ژبې یو منل شاعر او لیکوال شو نو ځوانانو ته بوي چې د لیکوالۍ په برخه کې لزړه ټولې ویری لري کړی او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعه او مشاهده محصول دي په همدې هیله خبرونه پیلو او په پیل کې له رویا مادومی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو
نیمروز د اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه د پاسه سل لرغونی آثار د دغه ولایت د مرکز له پلورنځي څخه راټول کړل دغه آثار په غیر قانوني ډول پلورل کېدل د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام نبی حسن وویل چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست، امنیت قمندانۍ او څارنوالۍ په همکارۍ یو شمیر تاریخي او لرغوني آثار چې په غیر قانوني ډول د زرنج ښار په انتیک پلورونو کې پیرودل کېدل او پلورل کېدل راټول کړل. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په ډیر لنډ ممکن وخت کې د نیمروز اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې ثبت او راجستر کیږي. په زرنج ښار کې یو شمیر دغو انتیک پلورونکو له خپلو دوکانونو څخه د تاریخي او لرغونو آثارو له راټولولو سره مخالفت وکړ او وی ویل چې راټول کړای شوي آثار لرغوني نه دي او د انتیک وسایلو یو برخه ګڼل کیږي. یو شمیر نور دوکانداران هم وایي چې دغه آثار د دوی څو کلنه پانګه ده او دولت باید د دوی له دوکانونو څخه د دغو آثارو په راټولولو اقدام نه وای کړی. د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې اساسي قانون او د لرغونو آثارو د ساتنې قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په غیر قانوني ډول د تاریخي آثارو د پیرودنې او پلورنې مخه ونیسو. دغه آثار زموږ ملي پانګه او هویت ده او باید په دولت کې ثبت او راجستر شي. هیڅوک نشي کولای هغه د قاچاق په ډول وپیري. د فرهنګي اونۍ پترس کې د بوست پلمن کې مشاعره او فرهنګي پروګرام ترسره شو. په دغه پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد، د هلمند سرپرست او مرستیال والی مجاهد الله سفاری او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار هر اړخیزې ویناوې وکړې. د پروګرام په دویمه برخه کې د هلمند شاعرانو د سولې، یووالي او هیواد په تړاو بیلابیل شعرونه د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړل. د مشاعرې په بله برخه کې د هلمند پر وضعیت، فرهنګ، ننګونو او غوښتنو په تړاو تمثیلي پارچه او د سیمه ییزې موسیقۍ کنسرت ترسره شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار ډاکټر طارق رشاد په مشرۍ 15 کسیز پلاوی هلمند ته د فرهنګ اونۍ منځلو په مخه سفر کړی چې هلته به علمي سیمینارونه، مشاعرې، له تاریخي آبداتو څخه کتنه او ګڼ نور فرهنګي پروګرامونه ترسره کړي. د هرات د تاریخي مصلی د ټولګې د بیا رغونې کار پیل شو. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي د هرات ولایت د مشرتابه د وړاندیز له مخې د ملي امنیت شورا 10 میلیونه افغانۍ د مصلی د منارونو او ټولګې د بیا رغونې په مخه ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه په تیرو 60 کلونو کې د هرات مصلی ټولګې ته دومره پاملرنه نه وشوي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس د سرګندونو لمخي د مصلی د ټولګې د بیا رغونې په طرح کې د گوهرشاد مقبره خلک کول، د منارونو د کاشیو ترمیم او ټینګښت او د گوهرشاد بند د دیوال بیا رغونه شامل ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ورستي یو کال کې لسګونه تاریخي څلی بیا رغولې دي. اوس د ستر جامع جومات او د زړو ګودامونو د ودانیو په ګډون د څو تاریخي څلو د بیا رغونې کار دوام لري. د مصلی مجموعه د بیا رغونې د کار د پیل په مراسمو کې یو شمیر فرهنګیان هم حاضر وو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه ټکی په بیان سره چې افغانستان د تمدنونو څلور لاره ده، د منارونو د بیا رغونې د کار د پیل هرکلی وکړ او د ټولو تاریخي څلو د سروې د پیل خبر ورکړ.
په هلمند کې د تاریخي او لاسي توکو ترڅنګ یو انزوریز نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د پرانیست مراسمو ته له کابل څخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري لوړپوړي مسولین هم ورغلي وو. د لخکرګه خاریانو یې په شوق لیدنه کړې. خو د لاسي توکو د غرفو مسولینو یو وار بیا له حکومت څخه د دوی توکو ته د بازار موندنې غوښتنه کړې. په دې اړه له هلمند الیاس دایی راپور لري.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیاته مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره یې ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند دولت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه. د وزارت مسؤلینو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرهنګي ودې په خاطر رسنیو ته څنګه وزیري ورنکړه. د نندارتون ګډونکون کې وایي تر هغو چې د تاریخي ابداتو د رغونې عملي کار پیل نسي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وعدو پر ځای کارونه ونسي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو هغو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتینی ازادر رتول نن درتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نن درتون ګټه دا چې په ټولنه کې هغه څوک چې دغه پرنیوي نشي د شډو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه څوینی بیا په خپل کورونه کې نشي یا په خپل ټولنه کې نشي د شډو پر کورونو پر کارونو پر لسترونو باندې باور کیږي.
دا باید رانی ولسی او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار څرنداري نندارې ته وړاندې شوی دی او کتل کیږي دا رانی ولسی دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده چې حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولې زوارام ژوند سره تړلی عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چننداري ته وړاندې سوي دي. د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي لدی جمله د ډبرې څخه جوړ سوي د لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د شوزو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکې غاړي د شوزو ډول ډول ښکلو کمیسونه او ډیر نور توکي د غنندرتون ته راوړل سول. د هلمند د شوزو چارو رسی و جهی رسولی ازادی را رتول دوی ته معلومه سوی ده چې د شوزو د لاسي توکو په برخه کې هر نندرتون ګټه کړې ده. اغلی رسولی ول هم د دوی د لاسي توکو بازار شسو دی او هم شزي ډیر سوي دی او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړي نندرتون کې به د شزي مشارکته مل شو یعنی د دوی ګډون وطن کمرنګ او دا غنو د دوی هغه شوق او علاقه مل او دغه شی سره دوی فکر کوي چې هغه شی چې موږ جوړو یوازې کولای شو چې هغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکه یا دوی ته خرڅ کړي. نو اوس دوی چې پوهیږي ورسته ربله مثال دغه شیان چې دوی آماده کوي او نندرتونونو ته وړاندې کوي ډیریږي او کیفیت یې یو څه سم شوی دی. خو په دغه نندرتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅ کړي یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندرتونو چې د فرهنګي ونې د پیل په مناسبت جوړ شوی و خو نور هغو نندرتونو ته چې په خوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ سوي ول موږ ته ډیرو ښځو د لاسي توکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډیرو یې د دې کار څخه د لاس اخیستلو هم ویلي دي.
د افغانستان ملي موزیم چې دغه هیواد لرغونی برام او تاریخ بیانوي یو له پخوانیو موزیمونو څخه دی. د دغه موزیم چارواکي وایي هڅه کوي هغه بودایي مجسمه بیرته ورغوي چې د طالبانو د رژیم پر مهال ماتې شوې دي. دا چې دغه چاري څوک مختوړي او بشپړېدل به څومره وخت ونیسي؟ رحمت افغان دغه موزیم ته ورغله.
طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د دې موزیم 2500 مجسمه ماتې کړې وې، خو د امریکا د شیکاګو پوهنتون او افغانانو په ګډه د دغو ماتو شوی بوده مجسمو د رغونې چارې وروستۍ پړاو ته رسولې دي. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وای د دې مجسمو د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې پیل شوي وې.
د لرغونی آثارو خصوصا هغه آثار چې د طالبانو په وخت کې مات شوی ده او د حده لرغونی سیمې څخه پیدا شوی و مخکې د هغه آثار مونږ وسیع پروژه تر لاسه لاندې لرو چې هغه بیرته ترمیموو او پس له هغې نه چې ترمیم شو بیا هغه نندارې ته انشاءالله وړاندې کوو. نو دا پروژه د شیکاګو پانتون په مرسته دلته جریان لري او د امریکای سفارت مالی مرسته کوي او تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دویم پړاو کې کار جریان لري او پس له هغې نه انشاءالله په دریم پړاو کې د آثارو ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژې انشاءالله ختمیږي.
په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې ولاړ مجسمې له اسلام سره پوټه کړې او بللې او سرونه یې ورمات کړل. دا چې دغه مجسمه او لرغونی آثار په کومې دورې پورې اړوند دي د کابل موزیم د لرغونو آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین سیفی په اړه وایي:
دغه آثار چې مات شوي په دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې تړاو لري. د جلال آباد هډې څخه دي په بیلابیلو ډولونو لري. هر یو مختلف تاریخونه بیانوي چې زیات په ارزښت دي.
بسیار پیش از دربار میگیره.
د افغانستان ملی موزیم سل کال وړاندې د امان الله خان په دوره کې جوړ شوی چې دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې و څلې به زره قلم لرغونی اثر چې 1,50,000 پارچی کیږي ننداری ته ایښودل شوی دی.
په روسیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او دا بازار ورس تر بلې د تودیدو په حال کې دی. خدا چې دغه پنځ بهیر شوري دی که غیر شوري، او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولی په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، په دې تیرو سو کلونو کې تخلیقي ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی د کمیت ډیر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې، د چاپ وسایل موږ ډیر لرو، مثلا پانګونه په اسانه کمیت سره د پانګونې ډیر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي، یعنی روزنیز مرکزونه تاریخي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسین پیدا کړلې، پانګونه مشته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی، البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده، که تخلیقي ادبیات چاپېږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول، همدغه شان د سرچپه هم ده. مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت له پلوه خرابېږي، هم یې تخلیق متاثره کیږي، یعنی کېدای شي تخلیق شي. اوس مثلا موږ تاسې ده دغه په برخه کې دا وینم دا ده چې کیسه یې د داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کاله مخکې یا تقریبا 9 کاله مخکې ډېر ښه داستاني ادبیات چاپېدل، ډېر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډېر ښه، او نقد هم ډېر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما داستاني ادبیات په برخه کې نقد ډېر فرمالیستي دی، مثلا ډېر کې ده، اوس هغه نقد د داستاني ادبیات په برخه کې هم ډېر سور شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوي دي، او له دې سره هغه کیسه یې ادب هم متاثره شوی دی.
استاد بالکل، ما هم همدا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار وو، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و که نه. مثلا که افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو د جملې نه یې، هغلته نقدو شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی، هغه چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستونکی ډیر محترف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پورتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي 15 کال یا شل کاله پخوا لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه، بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو که نه، نو ډېر اتقا دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه، په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و، او کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی، خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده، نقد یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي، او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټپ دی، څه به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار، په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې صنعت مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسؤلیت هم دی زمونږ استاد چې خلک نقد نه زغمي. دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کېږي، یا مثلا د ښه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسؤلیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېروي چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې بحث وکړي، تفسیره وکړي،
که دیواز شعر ته تم شو یو زر کتابه چې چاپ کیږي وکړو، که چې 50 هم پبلشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده داغه نه نووځي، نور پرې ډب پاتې وي، یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي. دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوئ چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي؟
او بالکل، لوستونکي د لاسه ورکولو یو بل لار هم ده. اصلا موږ یعنی یو خدای دی چې زموږ کیفیت داون شوی دی. پخوا خلک کیفیت ته وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلی وي چې هغه د چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي چې ورته وایي ښکلی شوی وي که نه. بل اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي 15 کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه کې جوړ شي، لواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نیسي، نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. نو زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکولو یو علت دا هم دی، پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی. هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کېږي، چې یعنې دا برېښنایي رسنیو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مسله لږه غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته، لیکوالو ته، کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولی وي او امی لوستونکي پیدا کړی وي؟
اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې چاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه، یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي، یعنې په خپله هنر او ادبیت په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیز باندې اوښتې دي. نو زه وایم چې شاعر ته په کار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري، د ادبیاتو ادبیاتو به هر باید فرهنګي مطالعه ولري، او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنې په کار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخواني ډسکورس کې، په ادبي ډسکورس کې پخواني شکل باندې پاتې دي، هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. نو زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته، د بازار دغه ته، او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته، او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته، دا ټول باید سره هماهنګ شي، او بدلیدونکو حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږه پیچلې شوې، باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي، او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي، بدل شي د حالاتو سره، نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي، یو پایدلی شي په شاعرۍ. په دې پخوا به داسې وو، 40 کاله پخوا پورې که نه، یو شاعر به مثلا شعر ولیکه، بیا به هغه چاپېده، نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو، یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو، شاعر به وکړي، لیکوال به. اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه، یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده، ډېره زر زر حالات بدلېږي. نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو خو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان یو که نه. نو چې دنیا دومره سریع وي، نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي، او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي، لږ دنیا وپېژني که نه، زر زر بدل وکړي. که څوک ځان نه شي بدلولی، جامه نه شي بدلولی، په شاعرۍ کې خپل شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی، په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي، نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي.
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو، او هلته له ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالې، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شعر له پرښتو سره یارانه وکړي. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار څه لامل شو چې شاعر شوې؟ کتابونه یې شاعرانو لوستل که نور څه وجوهات؟
انور صاحب یو خو داسې وه چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطن و غریبی و بیوسی و د افغانانو در په در ژوند و، لکه د نور افغانانو هم موږ بې وطن و. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوو په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو، هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې م چلته به کومې ایف ایم وې، د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې موږ یې مړ به څه کې را پیدا کړو، یو څه لیکلو ته اړ کړو، تر اوسه لګیا یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځای په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب، که زما شاعري ته څومره ولولې، تقریبا 15-20% نه تر 30% پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، به دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي، او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغېز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوستي دي، او موږ یې دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زمانه نور وطنوالم ډېر درد لیدلی کړېدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي، او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس دی، د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په موږ کړی دی چې هغه سم درد دی او څه احساس و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر درسره شته؟
انوري صاحب شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولګې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړئ ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خو ما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي؟
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د 15-16 پورې تعداد زما د شعرونو رسېږي، چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی، او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس وي، او فکر ته راځي، سور ته راځي، لګیا اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب دې چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په کال 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي دپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ دپاره که نه؟
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پې پاتې دي، چې دغه لیکنې را ورسېږي انشاءالله، چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعري ټولګه چې کوم ده، د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی، او انشاءالله چې ډېر زر به د
لوستونکو
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي، هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي، هغه د دې نه ګیله کوي چې راسره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم، تا څنګه یو کتاب چاپ کو چا همکاری وکړه کده خپل جب نه چاپ کړی دی د دویم کتاب د پاره څنګه تابع کړی دی
دا خبر ډیر اړین دی باید چې دا وضاحت ورکم اوریدونکو ته زما لمرنۍ شری ټولګه چې کوم د اقتصادی ستونزې له امله او کوم ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی زیاتره شاعرانو سره مخ دی به زما او د هغې یو حال خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو شفیق الله شاداب صاحب ماته شعري ټولګه چاپ کړه د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیول ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو څه به خپله فارقو او ان شاء الله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو
یو بل مهمه پوښتنه دا ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات د کتابونو پلورل اخستل څنګه دي ستاسو دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی وو
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستانو ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکو او خلکو ته مې ویشو بل د مطالعې په برخه کې کرای شو مطالعه زمون په هیواد کې دا یو رښتیا خبر چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډېره زیاته کمه ده تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله اوس چې څه د تعلیم لږ رش کړی دی خلک تعلیمونه وکړو ځوانان تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه وه
خو اوس راته یو ښکلې غزل وې نظم وي شعر
شعر به درته وایم شعرونه چې څونه غواړي یا نوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي شعر دی وایي وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو د زړه کور مې پې آبادو د چا یادو ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو خو زما په خوله پر یادو د چا یادو لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو تیار سې ولاړ جلادو د چا یادو او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه پردی زه پردی هیوادو د چا یادو نه سکون و نه قرار نه مې آرام و ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو او ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله
ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد
من نو شاعرانو ته د څه پیغام دی چې څه وکړي څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه یم انوري صاحب او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته د سمه لار وښیم خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه د مشرانو نه په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي هغه دا چې نوي ځوانان نو دا زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دې تمرکز د شعر په ډېروالي نه کوي چې یاره زه د ورځې کښېنم او 1500 شعره ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کړم او چې هغه پلانې شاعر شوم نه دیو د شعر په کیفیت باندې کار کړي هغې نه دا د هغې شعر کښې د هنیت او د هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا د عاده د ډېر وخت سره چې کوم اواز اوچتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي. داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی، نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی، یو شعر لیکلی هغه پیغام پکې نه، یا هغه یو درد انځور پکې نه، یو د مشکل انځور پکې نه، یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي، نو هغه شعر ډېر زر رکیږي او د مغه سات شعر بې سو په ډډه ناړي. ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه 300-400 کاله مخکې که مونږ ویو، کوم شاعرانو زموږ رحمان بابا دی، خوشحال بابا دی، کوم شعرونه لیکلي، که اوس هغه شعر ته وي نو ته وایې که دا شعر پرون لیکل شوی دی، دا هغه وخت نه دی لیکل شوی. ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او بیې ویلي دي، نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولیکي.
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي؟
زما چې څونه عمر دی تقریبا، او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو، همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم. او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي، حقیقتونه دې نه پټوي. د چا په یاد کې دې مرسي نه لیکي، یا د چا د چاپلوسۍ لپاره درباري شاعري نه کوي. شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي، د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی، زما د هیواد، زما د حالاتو، زما د ژوند حالاتو، زما د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی. نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید ټولنې ته ورسیږي.
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو. ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې، خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي. له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی. کیسې یې لنډې، خوږې، له تلوسي او پیغامه ډکې دي، نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه شیطانی اورو.
زرپانا کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته، پوزه یې سونګی کړه، د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد. ور یې بیرته پورې واهه. پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله. د اپارتمان کړکۍ ته ور تیر شوه، سپین ویښته یې باد خواره واره کړل، لاس یې پرې ونیوه. د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې. پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ور سمې کړې. له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ. د دوا کڅوړه په الماری کې وه. دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې. د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و. د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دستمالونه هوار پراته وو. دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې. ور یې ورپسې پورې کړ. یو منزل چې ښکته شوه، له دوهم پوړه سره ودرېده، لکه چې تک ته زړه ناسړه وي. د بلاکله اوره سره تم شوه، بیا پارک ته ورغله، پر چوکۍ کېناسته، موبایل یې ور واخیست. د زوی سهارنی پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر وو، نن نشم درتلی، زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لرې دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وویسته. دې ته په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست. له ځانه سره یې وویل، دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وچې مور ته دی ورشه ټوله یې مور ده بهانه یې ورته کړی موبایل یې په موټ کې ونیو مخامخ ناست نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې دوی پاڅېدل کلاره یې څوکۍ ته وکتل په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل خو نن یک شنبې ده هیڅوک نه تر سترګو کېدل په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزې کوک کړ دوی بلې کوڅې ته واوښتې
سهارګل میرزای په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوې پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهارګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو ستاله غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ستاله غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم چې له خپله ځانه تاو شم چې په ځان باندې راټول شم چې له ځانه غېږه تاو کړم له خپل ځان سره پیوند شم په خپل ځان باندې مین شم او په خپل ځان باندې تاوان شم او له ځانه مزې واخلم ستاله غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم سالغېګینه په خپلې غېګ کې خیم ځان ته وژاړم لزان غېلې وکړم ځان ته ځان باندې لزان کرخې تاو کړم ځان ته خپلې اوخ کې خپل کړم پاکي ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم ځان په خپل ځان لزان مرور کړم ځان په خپل را پخلا کړم رضا شم بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم سالغېګینه په خپلې غېګ کې خیم سالغېګینه په خپلې غېګ کې خیم په خپل ځان به مل خپل ځان بار شم سرب ځان ته نور په خپل وګو کېګدم خپل زنګون به خپل ټپی زړه ته اړم کړم خپل وجود به خپل ځان ترانېګ دې کړم خپل ګوتې به په خپل سترګو کش کړم په ټاټۍ ټاټۍ للو به ځان وې دکړم د خپل ځان په زنګې دوبه ځان وې دکړم سالغېګینه په خپلې غېګ کې خیم ستا لغېګینه په خپلې غېګ کې خیم د تاویلو د ماویلو د شر نه يم ته پوهېږي ته خو پوهېږي کنه هیلې مې ټولې داسې شوې دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي تش بهانه غواړي هسې نو اور واخلي هسې نو لوله پشي نه غواړم څوک درته قاتل ووایي تا سره نوم د قاتل بد ښکاري هسې نه زما د دې مړ ژواندو هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ته پناه شه تروږمۍ کړه چې تیاره شي نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا نن همدا یوه چوکۍ یوه پیاله او یو کتاب بس ستا لغېګینا په خپلې غېږ کې خیم ستا لغېګینا په خپلې غېږ کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه لار دې پرېښوه لار دې راکړه تا نو زما د مرګ سلا کړه ما چې لیلا کړه تا بلا کړه له ناچارۍ مې درته شا کړه نه بې وفا یم نه په زړه کافر یمه
نورا نپر ټول کله خبر شولو بس خدا خبر ترتا نرسی سن رانا بی حد پور تشوے دے قد ورت سودا زمان رسی اور عاشق نے یارا شگن زړت ایسان رسی را شگن زړت ایسان رسی ور دا سړ تر سبا نرسی نرسی ور دا سړ تر سبا نرسی یارا شگن یارا شگن زړت ایسان رسی ور دا سړ تر سبا نرسی نرسی اور دسنے تر سب نرس یارا شگن زڑتے سا نرسی